Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې ناتو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډه دا پیغام درلود.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر ښاري موټرو پر لپسې چاودنې، لږ تر لږه لس کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې او دا به هم واورئ چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. نن چهارشنبه د جوزا 12مه او د جون 2مه نیټه د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماخام 14 لس تنه وژلي. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام 214 لک تر لږه لس ملکیانو وژل او 12 نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیگانه وخت په خبره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړی 14 ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته 14 سره مخ شو. د دغو 214 څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو 14 تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر خوندیو له تازه حمله وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په خوندیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګر کې د 12مو ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا خوندې پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وي. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزی هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوه ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترته ګرسته ازادي رادیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوه ته لاړ. د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستي د مذاکراتو د دایریدو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به ان شاء الله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 12مې وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجل او غذایی مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطح لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په تګری کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لک کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصلبیک جنبیکوف او توربی زولفقاروف د دوشنبه په ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصلبیک جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشری استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیک بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زوریز تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان زای زوریز تودوخې لوړه درجه 8.3، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.44، کندوز اسمان زای زوریز تودوخې لوړه درجه 8.21، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 8.22.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږې زموږ د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. مخکې دې چې د کابل د پرونی او 14 حال درکو خپل خبريال سره اړیکه ټینګو، له هغه مخکې د ناتو د پرونی غونډې یو راپور راخلو. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې موجود امنیتی خطرونه لا هم جديدي او دوی ور باندې خبري کړې دي. ینس سټولټنبرګ 13 شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغه خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکاري غور کوي. د زیات کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، خو د دوی ملکی مرستې به روانې وي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing.
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو، په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سیشنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکی متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولټنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
The wazirano pa di ghanda ki ham da sargan paigham warkal shu chi dui ba afghanistan da mulatar da dawam da prikri mulatar kawi pa afghanistan ki ba د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سہولت برابروي او د کابل نړیوال دګر ملاتړ وکړي. ل افغانستان د وټلو پریکړه اسانه نه و. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپل د خپل راتلونکو مسؤل دي. په نهایت کې د افغانانو په مشي او مالکیت د سولې خواندان شي چې د افغانانو د راتلونکو مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بل خو د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشمې پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بېلابېلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
ناټو داسې مهال افغانستان ته د ملاتړ ډاډ ورکوي چې دغه هیواد کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. تاوتریخوالی پر دواړو غاړو سربیره له ملکیانو هم قربانی اخلي. همدا پرون ماښام کابل کې پر دوو ښاري موټرو چاودنې شوې دي. دا چې د دې پیښو تازه جزئیات څه دي د ازادي راډیو خبریال سټوډیو ته وصل دی. سهار مو په خیر. که اوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې له پرون راهیسې پرمختګونه څه دي د دغو پیښو د مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
بله، اول خدا باید ویم چې دغه دوه چاودنې وی پر لپسې پرون ماخام چې لومړی چاودنه په 2 بجو شاوخوا او وروسته یو ساعت شاوخوا وروسته دوه چاودنه وسوه. دا چاودنه په دوو د سوارلۍ په دوو موټرو کاشتر ډول موټرو باندې شوي. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې 10 ملکی کسان وژل شوي دي او تر 200 اضافه زخمیان دي. ولی په عین حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي. پولیسو هم دا نه درد کړي. دغه دوړه چاودنې د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه چاودنو یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی هلته شوې ده. تر دې وړاندې هم دلته چاودنې وار په وار ډول شوې دي. اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه چاودنې څرنګه شوې دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنی د چاودنو د نوعیت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډېره چې شیعگان اوسیږي دغه سې چاودنې چې شوي دي دلته مسؤلیت تر ډېره داعش اسلامي دلی پونوم غدله چې دا غو اخیسته ده. د دغه چاودنې یا دغه پیښو مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دا اخیسته. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالي او دا چې دا انفجار یا دا چاودنې په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوي دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او له اوریدونکو سره یې شریک کړو.
بله، دغه چاودنو نه شاوخوا 20 ورځې مخکې پر سید شهدا خونځي خونړی برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه او په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې اقدامات نه کوي. څه فکر کوي د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا خونځي نړی بریچ چې تر سلو پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغه لته خلک څومره ویره ولیدي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدي دي ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعگان اوسیږي دلته دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوې دي. له تیرو 2 کلونو راهیسې په کله په ښوونځیو باندې حملې شوي، کله په روغتونونو باندې حملې شوي، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوي چې تر اتیا پورې ډېر زدکونکي او ملکی وګړي پکې وبجل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک ریښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه یې دا ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم عام خلک شالته اوسیږي دغه غوښتنه لري او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي. ولی حکومت او په تیره پولیس همیشه وایي چې دوی امنیت په ټینګولو بوختي، امنیت نیولای ولی کله کله دغه سیزنې پیخي کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم داده شوید امنیت په تیره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې د غلطه د پرونیو چاودنو د مرګ ژوب لپاره تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکې درته په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، ملالۍ بشیر ته به غوښ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یو لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پرغلا د لاس پرې کول د نوې ملسیزي پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتل کېږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبان بانو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت د اوسیدونکو کمال الدین څرګندونې یادې کړې چې وایي ک طالبان یې وویني چې ژره خریلې ده بند ته به واچوي. کمال الدین زیاته کړې ک طالبان واک تر لاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکسي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي. واشنگتن ایگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د دوه لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي، او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن ایگزامینر همداراز لیکلی له هغو کسانو باید پوښتنه وسی چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او د هیواد ته پیسې لېږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کېږي، واشنگتن ایگزامینر لیکلی چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. افغانستان کې جګړې د ټولنې د نورو اقشارو په څیر ماشومان هم اغیزمن کړي. تیر کال د وژل شوو ملکیانو 10% ماشومان خودل شوي. افغان ماشومان پر جګړو سربیره نور ناخوالې هم غالي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د جون لومړی یا د ماشومانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا چې په دې مراسمو کې چارواکو څه ویلي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د دغه ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرست مرستیال غلام حیدر جیلانی وویل چې په افغانستان کې لشپک میلیونه ماشومان څخه یو میلیونه په مخدره موادو روغ دي او سباندې شپک میلیونه ماشومان له بیلابیلو نورو ګواښونو سره مخ دي.
د اټکل مخې تقریبا شپږ میلیونه ماشومان له جدي ګواښونو سره مخ دي چې په درویش کټګوریو کې دي. یتیم او بے سرپرست ماشومان په مخدره مواد روجدي، د وسلوالو جګړو قربانیان، له یو ولایت څخه بل ولایت لیږدونکو ماشومان، د سړک غاړي ماشومان، د پورشو ماشومان او مایوب ماشومان او کټګوري لرو چې کار او ټولنیز چارو وزارت دغه ماشومان ته روزنتونونه جوړ کړي ترڅو تر خپل پوشش لاندې ولرو.
خغلی جیلانی وویل چې په افغانستان کې شاوخوا یو میلیون ماشومان په مخدره موادو روغ دي. هغه زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په وینا په افغانستان کې له هر لسو ماشومان څخه وایي د تاوتریخوالي قرباني دي او 80% ماشومان په کم عمر کې واده کوي. هغه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د شمیرو په حواله وویل چې په افغانستان کې 80% ماشومان په جبري ډول ودونو ته اړستل کیږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړ شوي او هڅه روانه ده چې په سرور دي شو ولایتونو کې دا شان مرکزونه جوړ شي چې د بي سرپرست ماشومانو ژوند خوندي شي. د سره هم مهاله یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق سازي سوزان فرهمن جوړ شوی غونډې ته وویل چې 2000 میلادي کال رئیس د هغو ماشومانو پر شمیر 10 میلیونه ورزيات شوې چې په خوانځیو کې د زده کړې په حال کې دي. 14000 مور
سکولز څوار لزر نوې خوانځي په لری پرتو سیمو کې د میشتو انجنونو په ګډون د ماشومان لپاره جوړ شوی او د هغو ماشومان شمیر د 2004 کال په پړتله 24% لوړ شوی چې نن ورځې خوا ده کړي. خو له دې ټولو سره سره د خواشینۍ ځای دی چې افغانستان لا هم د ځمکې پر مخ د ماشومان لپاره یو تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ماشوم د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هم د جګړو او ناخوالو له امله لا هم په میلیونونو ماشومان د زده کړو په ګډون د ژوند له ډیرو اساسي حقونو او اسانتیاو محروم دي، خو حکومت په مشخصو او دوامدارو پروګرامونو کار کوي سو د دوی حقونه خوندي شي.
راپور کې مو واوریدل چې افغان ماشومان پر جګړې سربېره د ټولنې بیلابېلې ناخوالې ګالي. تدغه بدو خبرونو ترڅنګ خه خبر دادی چې په زابل کې په لومړي ځل څلور وشتنن جونې د قابلیتګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوې. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت له یو لس ولسوالۍ څخه یوازې په دوه ولسوالیو کې دوه خزینه ډاکټران شته او پاتې نه ولسوالۍ هیڅ خزینه ډاکټر نه لري. دا چې دغلته نور وضعیت څه دی زموږ له خبریالۍ اورو.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلور وشنجونو د دوه کال په جریان کې د قابلیتګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخیبایی د قابلیتګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان شدینه استخدام کړیو او ټول محل استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستل ول چې دا غو علمي معیار د استادۍ سره برابر وو او په ټول لری پروتو ولسوالیو کې کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مستاد څخه خدمات ارزه کوي او د عامې روغتیا ټیم هر وخت زور د هغو څخه نظارت کوي.
پاینی وخکی د رنگینې پنوم فارغه سبې قابلیت وای دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوفه کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسولیت ځواب ویون کیدی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د محل وشځینه ډاکټران استه چې 15 په مرکز کلات یو په شاجوی او یو په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او پاتنه ولسوالۍ کوم شځینه ډاکټران لري.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووزي. ایمانویل ماکرون د غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته وکړه. ارمنستان او آذربایجان تیر میلادي کال د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر د شپږو اونیو لپاره په خپلو کې جګړه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولي پوجدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ماکرون پرون سیشنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان کوربه وو او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د ناپیستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسا د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 100 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولي په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغه پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربان د څارنې لپاره 2000 روسي 16 ساعتي وګمارل سول. د اوربند موافقه له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پالو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه یې پاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمن سیمه نګورنو قرباغ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوې د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسال کې زیات سوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې شلمې ته پلان سوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینین سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسا د ارمنستان تر څنګ ولاړ ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینین له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما سلامونه قبول کړئ. زه تاګاب دوه سوالین د کاپیسا ولایت نتاي سره په ارتباط کیم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تاګاب له سوالې د ناری په کلی کې د اوان مرمۍ لګیدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه ده چې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګیدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توې کې لګیدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د اوان لګیدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه منی چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګیږي؟
السلام علیکم اجازه دی موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی وی افلو لر دی کلو جر افلو طالبانو د لاسه فائدہ بسی چې له رحمی نه لري دی افلو د حکومت نه فائدہ بسی دا تشکری باندې موږ په ځان د خدای ته تل کړو څنګه ارز نه تاسو وکړي دا आवाज نه شرکې
انا في الجامعه الشارقه متعبر فهم تند المسؤول تنفيذ الشركه المحسلم من بعد نفسك وكبات الان كذلك من رئيس تنتمر في كل من راز الجن شخص سنتر مخصوي دلتو السؤال سرزي مشخصي وطاق نوية دي بي سي مصرفي اكتصادي وازم مطول ومحسل من العاس الزيفة دي مزمار الحكومات الاهيرة دي شريد اغا سؤال سرزي ورسة باز بات التنتمر مشروط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار السخي ياسر خبركم. نو یله دا د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه په کورنای د باندې نه راوځي او دا پرڅ چول دی لازم مخالف ونې ته نو کدی دا څه فهمونه کې چې کدا چې دغه څه خبرونه خلک هم پدې کې شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د خبری مجلې د پای چې بوتنګ دي شوی یو